په افغانستان کې همکاري کړي د کومک مکړی دی نو ټول چې هم دلته راغلي دي د یو ش ژوند د یو سا ژوند په همای راغلي دي زه مطمئن يم زما د فاره او د ټول هغه افغانان د فاره دلته په امریکا متحده ایالات کې میشتي هغه ټول د فاره د ډیر د افغان خبره ده او په اوریدو زه مطمئن يم ډیر خپستی وي
نو لدی ورسته به سکیږي فکر کوي چې د افغانانو ژوند به سخت شي د مهاجرت قضیه او کیسونه به وزندېږي یعنی اټکل ستاسو څه دی
بلی بلی سیستمی د رسنوی د خاص خواورې دل او هغه سیستمو پر رسنوی کې ویل دل د یو اس ای اس یا د امریکا د مهاجرینو کمی اداره چې دا غو خدای اعلان وکړي چې د افغانانو کیسونه به د یو موقت وخت لپاره ودرېدلې وینو دا شي خو مول دی خو هیله مو د امریکا د متحده ایالاتو څخه دا چې دا یو موضوع دا موضوع انفرادي ده او خدای دې وکړي انفرادي وي نو زموږ هیله مو دا چې نور افغانان په دې ګناونه نه
د پرزیدلی جمهوریت نظام د ملی اردو یو منسوب پیر محمد پښتون و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې او په دې مرکه کې سپینې مانی ته نږدې د ډزو د پیښې په اړه د خپل نظر څرګندو سمسور صاحب د پښتون صاحب خبرو کې مو واوریدل چې وایي افغانان سوله خوښي خلک دي پر اختیا سره اول خو غواړم تاسو نه دا واورم چې دغه اندېښنې چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه او اوس د پښتون صاحب خبرو کې هم ښکاره شوه دغه اندېښنې یوازې د پلازمینې واشنگتن ډی سی او شاوخوا سیمو په افغانانو کې پیدا شوې دي او ک د لری یالتونو افغانان هم یو څه اندېښمن دي یعنی دا د امریکا په کچه اندېښنه ده او ک یوازې د یوې سیمې د کچه اندېښنه ده
خبر دی کړه چې کوم تصمیم چې اوس نیول شوی ده د افغانانو په اړه باندې دانو کلکټیولی امپاکټ کوي دا په ټول باندې یعنی ټول افغانان چې په 50 سټیټو کې موجود دي او دوی خپل اسایلم ستدي دوی ګرین کارت اپلیکیشن لیګلی دي یا بل هر څه مهاجرتي موجود دي د امریکا لوک پاسل لري هغه ټول افیکټوي ټول باندې تاثیر کوي دا نو د دې خبرې په اساس باندې داسې وایو چې خلک ډېر ځات خفادي په دې باندې یو خو څهار کله یو خو موږ څوک چې بهر ژوند کوي نو هغه غواړي د خپل وطن واړو په اړه باندې مثبت خبرې واوري پېڅکل یو منفي خبر راځي که هاته دې په ځون کې وافق شنه مونږ لدی یو تاثیر پیونه کی بیا هم دوی خفکی نو افغان د ځات واقع سوې ده د بوالو رمغه افغانان چې په نورو ملکو کې فعلاً ژوند کوي امریکا ته مونږ ځي یا اروپا ته پتا کې لاره کې دي د ټولو پاسه لاندې پیوناوندې فکری او یو رقم سایکالوجیکل تاثیر پکې په خلکو باندې په پار صورت بیا هم نو مې دل نه دی په کار څوک به خې نو امید دي چې زمونږ د چکاروس د امریکا ډېر لوی هواد د امریکا کې روزانا پیښې کیږي د سره پاس کار د ځنې کیږي یا په ملي اردو د ځنې کیږي په دوی هم د ځې وی دي ان په مختلفو سټیټو کې په شیکاګو کې کرانس د دمو لرل تل هغه د بدغه د شي کې په بالټیمور کې د نږدې خارو کې کرانس ډېر زیات دي خو دغه مسله چې څنګه د فیلن پر سره یې کړم چې سوي دا او ترامپ دې خبرې وکړلې او ډېر رنګ ورک دې لګینې کاز ځات کړی دا او تا باندې دوسه پاره یو څه تاسو د په اسایلم باندې په قانوني توګه اچولې ځکه دې اسایلم دې شایس رئیس هم د لیکلي په خپل پاره باندې چې موږ فیلن ټول غوښتنلیکونو پروسس درولای دا نو دا یې تاسو رات دی نو الله دې وکړي چې د مشکلات سره حل شي په دې مال نظر دار چې د وخت په تیرېدو سره به دا مشکل به حل شي دا یوازې د پالیسی او مشکل ده چې د پالیسی لا اساس دی کوي چې یوازې یو شای وزندوي اما بخیر دا ولې نه شي
سمه ده زبا هغه پښتنه مې چې مخکې کوله وصله تاسو نو کوم سمسور صاحب چې د پښتون صاحب خبره و چې وای افغانان سوله خوښي خلک دي البته بلا شک په دې کې شک نشته چې افغانان په مجموع کې سوله خوښي خلک دي مګر په همدې واشنگتن ډي سي او شاوخوا د امریکا په نورو ایالتونو کې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي اختلافونو وهلو او نخټو په هم راپور شوې دي نو دا بیا یو ډول سره د امریکا حکومت او مسؤولې ادارې پر دې پیښې سربیره یعنی دا پیښه خو البته مهمه پیښه ده، ولی هغه دا ډول پیښې د افغانانو د کیسونو د پناه غوښتنې د درخواستونو لپاره یو څه ستونزې نه جوړوي؟
زه به بیا دا خبر وکړم چې هر څومره کچېر په یو سټیټ کې یا په یو مشخص ځای کې د دوو ګروپو نو هغه په هر لحاظ سره تضاد لري یا کوم شخړه رامنځته کیږي، دا په دومره لویه او غټه کچه باندې تغیرات په قانون او په پالیسي کې نشي راوستلی. دا نه چې یوازې افغانان دا مشکل لري، ډېر نور هیوادونو مابین کې خلکو وګړو مابین کې جنګونه سوي دي، ډېر ساؤت امریکن کنټریز چې دي دا لاند مکسیکو دی یو بل سره سخت تضادونه لري، د خلک خپلو قطو کې قومونه رقم مسایل دوی لري. دومره غټه مسله نه ده افغانان په مجموع کې، بالکل زه د پخواني ورور خبره تاییدوم، افغانان ډېر سوله غوښتونکي خلک دي، په د امریکا پارکونه په ښایسته دي، ډېر چکري خلک دي، په شنبه یک شنبه کې چکر وي، فاميلي خلک دي، خپل فاميلو ته ډېر احترام کوي. نو دا باید داسې ونه انګرل شي چې د یو کس په عمل باندې هغه چې پنځه کوټه بلانکټ ډیسیژن وایي کنه پټول نشټلیتی ته یو خبر اوسی. دا له لحاظ د بشري حقوقو دا سم خبر نه ده چې یو څوک راپور ته دی یو کاس په خطر باندې دا خبر وو چې یو افغان د عمل کړي، نو ټول افغانان سره غوښتن کې نه دي. خو په امریکا کې هم یو بل امریکایي یو مزدوم چې مخکې راځي چې یو ډېر غټ سیاسي کاسې په پانتون کې په تاسو باندې وویس او هغه مې امریکایي نو اوس موږ سره ویلې چې ټول امریکایان سره غوښتن کې نه دي یا ټول امریکان د سيدي. نو جرم شخصي عمل لا جرم ته په شخصي ناو باندې تعریف وسی او د چې بر انعکاس امرځ متاسفانه د دې مسلې انعکاس ډېر منفي وو چې د منفي انعکاس یې چې افغانان د جذب فکر
ډېر زیاته مننه اتمر صاحب را سره د وړاندې به ل اتمر صاحب نه هم ځینې پوښتنې لرم، خو یو اوریدونکو لرو چې ګورو دوی څوک لکم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ د ازادي په څپو کې پروګرام دی د ازادي رادیو، لبړی ځان معرفي کوي او بیا مو پوښتنه وایست.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاسو ته، مو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دی چې روغ جوړ به صاحب الحدا تعلم به هلمن ولاته تخا.
وعلیکم سلام اتل صاحب، خبرونه ته خره غلاست. مهرباني وکړئ موضوع باندې خو پویږي، نو مهرباني وکړئ له ملمنونه څه پوښتنه لري یا په مجموع کې کوم نظر لري؟
خدای دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم، یو سلام تاسو ملمنو ته وایم. محترم احمد تکل صاحب، دا کوم پیښه چې په امریکا کې شوې ده، نو دا خدای امریکای خپل دغه دې محترم احمد تکل صاحب تاسو وګوري د ظلم پای چې دی هغه متل کړی دی تمام دی ګوره دلته شل کال دی دلته ورزل دا کسان چې د دې سره تللی دي نو وساله ته په امریکا کې میشته، نو دا بریچ دی موږ مثلا خوشاله ورته خان ولاکه په بدل تکل صاحب محترم دای دی وکړي چې دا غسنوري پیښم پر دې ظالمانو باندې وسه تکل صاحب په ډیر بخښنې سره ګوره د زړه د درد د خبرې درته کومه کستا یادې مثلا په 2000
اتل صاحب کې د زړه له درد وی خو یو خبره ده، مګر په مجموع کې د زمونږ پالیسی هم نه ده او د هیڅ پالیسی باید نه وي، دا له هغه بشري توقعاتو معیارونو نه هم وتل خبره ده چې یو انسان د بل انسان په مرګ او مړینه باندې خپه شي، مګر تاسو د زړه له درد کوي مهرباني وکړئ نور څه وایست.
خدای دې خوشاله که خبره دا درته کوله تکل صاحب محترم، چې تاسو وګوري دلته د امریکای او سرتیرو کستا سی یاد نه پوهیږم 2008 کالو، نو دلته په یو کور باندې مثلا دیول د شپې د دې اصحاب خراب په یو کور نه وتلی امریکای سرتیری تکل صاحب په خدای باور کوله ساتلس نه پر افغانان معصوم افغانان شدي او ماشومان په شهادت رسولي و. نو نن دا غزلم نتیجه د امریکا په خپل ویني چې مثلا د دې په حالات کې حالت واشنگتن ډي سي ته مثلا د ټرمپ سپین ماړی ته نږدې د سیو بریټ تر سره کېږي، دا د ظلم پای چې دی احمد تکل صاحب تمام دینو باید ک امریکایي کبل ملکی کبل ملکی ظلمونه ونی کې او پر نور افغانانو متکه احمد تکل صاحب محترم دا جاغ دي چې مثلا په امریکا کې چیرې تاسو ژوند ته خطر دغه بری دروسته بیا خپل افغانستان تر اسی په امریکا په خارجانو باور ولا ک تکل صاحب محترم کنه نه سبا مراړي ک سبا نه بل سبا مراړي را خپل افغانستان ته ان شاء الله په افغانستان کې امن او امنیت ایت خبر نه ست تکل صاحب
ډیره زیاته مننه له تاسو نه د خلک د دې کله چې وتل افغانستان او اوس چې هلته دي د یو دلیل لپاره وتل دي، هغه دلیل دا دی چې د دې خلکو لپاره په افغانستان کې د نننه په ژوند کې ستونزې پیدا شوې دي، امنیتی ستونزې، د بشري حقوقو ستونزې، د تعلیم، د ژوند په نورو برخو کې ستونزې دي. نو له دې نظر په یو دلیل باندې ټول خلک تاسو نشي کولای چې په یو طلب باندې وتلې، مګر اتل صاحب ک نور څنل لري پښتنه کنل لري مننه چې خبرونه کې مبارخه واخیسته.
قربان سم محترم تکل صاحب شخ پرونه ولری د لاف امانه کړی
خدای مو ملشه یو بل اوریدونکو حمله رو ګورو چې دوی څوک لکم ځای خبرې کوي خدای دی وکړي چې دوی د چا په مړینا او قتل باندې خوشحالي څرګندنه کوي مهرباني وکړئ د ازادي په چپو کې پروګرام دی
ډیر زیات مننه کوم جناب تکل صاحب سلامونه تاسو ته دواړو میلمنو ته اوریدونکو ته نبی الله زابلای د زابل لرغنده بلوسری نه خبرې کوم
وعلیکم سلام زابلای صاحب خرغ لاس خبرونه ته مهرباني وکړي
ډیر مننه کوم لملای نظر ورسته اتمر ته محترم نه یو پښتنه فکر کوم اتمر صاحب تاسو سره په خبرونه کې به خوشاله یم چې ډیر وخت بعد یو ځل بیا تاسو سره د خبرونه کې شته یا اتمر صاحب ورته نظر نه پدې اړه دا چې څه چې به مکه تلویزیون متخبه وای هغه د امریکایي وګړي چې یو افغان کس وژل دي فکر کوم دا
وژل نه دي وژل نه دي فقط یو تاسیس زابلای صاحب یو تاسیس چې وژل نه دي هغه ټپیان دي تر اوسه پورې ټپیان دي او په روغتون کې بستر دي مهرباني وکړئ نور خبرو ته دوام ورکړئ
ډیر په بخښنه سره هم تاسو ته جوړ ټپونه وو نو دا زه فکر کوم لکه څنګه چې موږ تاسو شاهدان یو په امریکای کې ډیر زیات زموږ تاسو افغانان اوسېږي خاصتا زموږ تاسو ډیر ګلان خبريالان اوسېږي همدارنګه سیاسین اوسېږي په ټوله کې ډیر مسافر ډیر مهاجرین هلته اوسېږي نو کاد خوې دوا عسكر ته پنځيږي د افغانستان لپاره دومره یعنی د افغانستان لپاره دومره څه نه خو هغه زموږ خپل افغانانو ته چې پام یې سلاوي او ډول ووري ولړی هم ویلای شو ځکه چې حالت زموږ ډیر افغانان وسیږي هغه ته خدای مکه ځان رسېږي هغه زموږ د هیواد خلک دی هغه افغانان سره په لکونو کې ثاني وسیږي دوهم راځم اتمر صاحب ته سنپشتنه داد په اتمر صاحب محترم په امریکای کې مثلا څنګه کسان اوسېږي او آیا کوم کسان ته ډیر زیات خوځای خدای مکه جوړسته آیا خبريالان سیاسون عام کسان په کاریګر ډیر زیات مننه مهرباني تکل صاحب
له تاسو هم ډیر زیات مننه زابلای صاحب اتمر صاحب سوال تاسو ته ده
مننه زابلای صاحب محترم زما سلامونه مومنه لکه چې تاسو خبري هسته د مختلف کسان د مختلف توقعو د مختلف مسلکو نظامیان شته دي مثلا په دغه برخه کې پخوانی افغاني هغه کسان که هوی عادي مهاجرتونو د امریکې ته تللي دي خپل امریکا دغسې یو هیواد دی چې ډیر زیات د اصل د امریکایي نهلته مهاجر ډیر زیات وسیږي یعنی د مهاجرینو یو لوی هیواد دی البته تاسو ورته وایم چې دا مهاجر یوازې د افغانستان ځینې نه دي د ټول نړۍ مهاجر هغه مهاجر چې هغوی د مسلک له لحاظه د کوم نوښت په خاطر یا مثلا د تحصیل په خاطر په مجموع کې نخبه کسان یا الیکت کسان دی امریکې ته تللی دی او هلته مهاجر شوي دي دا چې په ځینې جنګونو کې لکه چې ما مخکې ویل په ویتنام کې جګړه وه یا مثلا په نورو ځایونو کې چې د امریکا جګړه وه یا په افغانستان کې دلته بیا دغسې مختلف اقشار هم په دې کې نظامیان شته دي هم په دې کې متخصصین شته دي هم په دې کې عام کسان دي لکه د هیواد ترجمان یا مثلا ژورنالیست هغه کسان چې دوی امریکایانو سره کار کړی او هم ځینې مدني فعالان دي چې البته په شل کلن جمهوریت کې امریکایانو سره دوی وو او یا هغه کسان چې د مساوي لحاظه دوی فکر کوي چې دوی ژوند دننه په افغانستان کې په خطر کې دی یا کوم نور ستونزې دوی لري نو دوی ته امریکایانو دغه فرصت ورکوي یا دوی د یو پروګرام له لارې نه دوی امریکا ته وختل لیکن دا تر اوسه پورې دغه پروسه ختم نه ده او په مجموع کې ډېر زیات افغانان په امریکا کې اوسېږي لکه چې مخکې دوستانو په دې باندې بحث وکړ زه په دې باور یم چې دا هم داسې نه دی چې یو کس شخصي او عمل وکړي او دا په ټول افغانانو باندې بیا همغسې تا تطبیق شي، نو زه داس فکر کوم چې امریکا کې هو قانون شته دغه احزاب خلک دوی د خبرو کولو حق لري، دوی دولت انتقادوي، دوی په هغه باندې نیوکې کولی شي. نو په مجموع کې زه داس ویلی شم چې یعنې اول خو د ټولو افغانانو دپاره د اندېښنې یو خبر دی، خو په دې باندې هم مطمئن چې امریکا کې به د خلکو حقوق ته پوره پاملرنه کېږي، او داسې به نه شي چې د یو کس یا ناخوالې یا جنایت هغه شي په ټول افغانانو باندې تاثیر وکړي. نو زه اول په دې باندې ډېر تاکید کوم چې باید ولیدل شي چې دا عمل یو جنایي عمل دی، یو تروریستي دی، یا دا چې سیاسي قصد په دې کې موجود دی. تر څو پورې دغه مسله حل نه شي، واضح نه شي، موږ نه شو کولای په دې باندې قضاوت وکړو. که دا معلوم شي چې دا سیاسي اړخ لري، سیاسي هدف و، دا نو بیا ځان ته بل آباد نیسي، دا کاملا یو بل قضیه رامنځته کړي.
کور مو ودان، ډېره زیاته مننه. اتمر صاحب، مخکې موږ یادونه وکړه له تاسو سره په خبرو کې، له اوریدونکو سره مو هم ژمنه وکړه چې له تاسو به دا پوښتنه هم کوو چې د طالبانو او بخې د امریکا د حکومت لپاره څومره ممکنه ده چې دغه کسان چې دوی وایي چې باید د دوی د بکګراوند یا د سوابقو څیړنه وشي، دا وڅیړي، په دې خاطر چې په افغانستان کې له نوم نه نیولې تر کورني نومه پورې، یعنی هغه فرس او لاس نیم چې ورته وایي، د تولد تر نیټې پورې، دا ټول شیان ګډوډ دي په دولتي اسنادو کې. د پاسپورت ریاست دلته خلکو ته پاسپورتونه ورکوي، مګر په یو کال کې یو نفر دوه ځلې پاسپورت اخلي، په یو کې نوم یو رقم لیکل شوی، په بل کې نوم بل رقم لیکل شوی. دغه ټول ستونزو ته په پام سره د افغانانو ویټنګ یا سکرینینګ یا دغه د څیړنې د دوی په باب د تحقیقاتو پروسه څومره ممکنه ده عملا؟
روشو تکا بیا دولت تصمیمونی سیش چه دغا عملی که بیا دوی دی پارا دوی پرسونال جوڑهی پرسونال نیسی، او دغا پروسا بیا پیلهی دا اولی دلشی چه اول خدا دغا قضیت سوم را عباد پیدا کهی. یعنی دیدی عباد ما عدف داده چه دا او سرلشی معلوم شی چه کدا سیاسی برخا ولری یو سیاسی فکر د دې شي سبب شوی، د سره بیا هغه شبکې چې ارتباط لري، د سره بیا هغه کسان په مجموع کې دا یو لوی سکرینینګ او یو لوی پروسه ده چې هغه باید عمل شي. او داسې که موږ داسې وایو چې دا ټول د سره نو د یو کال خبره هم نه دی، د دوه کال خبره هم نه دی، ځکه تقریبا تر 200,000 کسان خو یوازې په دغه تخلیه کې دوی امریکې ته وستل. نو د دې ټولو سکرینینګ او بیا دقیق سکرینینګ، دا خو هم وخت ته ضرورت لري، هم پرسونل ته ضرورت، دا په کلونو به وخت نیسي تر څو چې دغه سکرینینګ دوی تکمیل کړي. او په دغسې یو عملیاتي کار کې، یعنی په دغسې یو لاند وخت کې کله چې دوی د افغانستان نه دا تخلیه شروع کړه، یقینا چې په دې کې هر کار شوی دی، هم رشوت اخیستل شوی، هم تقلب شوی، هم جعلي اسناد ایران شوي، دا ټول کارونه شوي دي، ځکه هغوی په عجله کې دغه پروګرام پر مخ بوتلی.
کور مو ودان، د خبرونې تر پایه کم وخت پاتې دی، خبرې به کوشش کوو چې د امکان تر حده پورې لنډې او مختصرې کړو. سمسور صاحب، په امریکا کې د وسلو کنټرول هم یو ډیره لویه مسله ده. تل په دې باندې د په کانګرس کې بحثونه کیږي، د حکومت د واکمن ګوند چې جمهوری پال دي او د ډیموکراتانو یو طرحه ده چې د وسلو باندې باید کنټرول زیات شي. دغه اوسنۍ پیښه به فکر کوي چې د وسلو د کنټرول پر غوښتنو او طرحو څومره اغیز وکړي. سمسور صاحب، تاسو نه پوښتنه کوم، سمسور صاحب فکر کوم چې سمسور صاحب سره زمونږ اړیکه پرې ده. زما همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې له دوی سره بیا هم اړیکه ټینګه کړي، مګر دا سوال مهم دی. اتمر صاحب، که تاسو لطفا دې ته ځواب وایاست چې د وسلو د کنټرول مسله څنګه او څومره مهمه ده، مخصوصا پس لدې پیښې فکر کوي دا امکان شته چې اپوزیسیون به بیا راپورته کی؟
مثلا څوزلې په امریکا کې پورته شوی چې امریکا کې با دولت په وسلو کنټرول لري، با ملکي کسان وسلې ونه لري، لیکن هغه چې مونږ فکر کوو مثلا په نورو هېوادونو کې، امریکا هسې یو هېواد نه دی، امریکا ډېر لوی یو هېواد دی، او هلته هغه امنیت چې مثلا تاسو په اروپا کې ګوري په امریکا کې نشته. خلک مجبور دي چې دوی وسلې وساتي. یو دا خبره ده چې هغه څوک چې وسلو ته ضرورت لري هغوی وسلې ساتي، لیکن په مجموعي توګه قانون داسې دی چې شخصي افراد دوی د وسلو اجازه ورکوي. بیا په دې کې هغه ځایونه یا مثلا هغه کسان چې دوی دغه وسلو ته ضرورت نه لیدل کېږي هغوی هم بیا وسلې ځان سره ګرځوي، چې معمولا د دغسې حوادثو سبب ګرځي. لیکن که داسې فکر وکړو چې په ټوله امریکا کې تاسې خلکو نه وسلې ټولې کوي، دا امکان ځکه نه لري چې امریکا کې هغه امنیت چې مونږ فکر کوو هغسې امنیت نشته. بانکونه لوټل کېږي، لارې وهل کېږي، موټرونو باندې تیری کېږي، ښځو باندې تیری کېږي، کورونه غلا کېږي. دا ټول جنایتونه په امریکا کې، که تاسې په اروپا کې لس فیصده ګورئ، په امریکا کې نوي فیصده دي. نو زه په دې باور نه یم چې امریکا وشي کولی چې خلکو نه دغه وسلې ټولې کړي، لیکن داسې کولی شي چې په دغه وسلو باندې کنټرول ولګوي. هغه کسان چې ضرورت لري دغه وسلو ته، هغه ځایونو کې چې ضرورت شته، هغوی ته د اجازه ورکړي، نورو ته د اجازه ورکړي.
مننه سمسور صاحب، له تاسو سره چې زمونږ اړیکه پرې شوې وه، ما له تاسو نه دا پوښتنه وکړه چې بیا مې وروسته له اتمر صاحب نه وکړه چې دې پیښې نه وروسته څومره امکان لري چې په امریکا کې د وسلو د کنټرول مسله بیا راتازه شي. البته اتمر صاحب تر یو حده پورې دې سوال ته ځواب ووایه، خو که له تاسو نه به لږ نور هم واورو، دا امکان شته چې د وسلو د کنټرول مسله چې په امریکا کې یوه ډېره لانجمنه مسله ده، له دې پیښې وروسته بیا را برسېره شي؟
زه فکر نه کوم چې اوسنی حکومت چې کوم اداره ده د ټرمپ دوی د وسلې په کنټرول باندې کوم بحث حاضر وي، ځکه دوی هغه ډله یا هغه تنظیم ده، سیاسي تنظیم ده په امریکا کې، دوی د نېشنل رایفل اسوسیشن، دوی دفاع کوي، دوی دا هم د امریکانو حق ګڼي. نو دا خو ډېره وړه پیښه وه چې په ډي سي کې اوس وخت چې فقط یوازې دوه نفر پکې زخمیان شوي دي. په امریکا په تاریخ کې خپله یو ایس سیټیزنز، خپل امریکایي وګړو داسې پیښې کړي، لکه په 1995 اوکلاهوما سیټ کې یو کس په نامه د تیموتی یو سل او 18 کسان په ډزو باندې ووژل. همدغه چې یو بل د امریکایي وګړي په 2009 کې 10 کسان ووژل، چې هغو وژلو په اساس ډېر قوي نور پیښې هم شوي دي. دا دوه پیښې ما یوازې مثال درک، نور پیښې هم شوي دي، خو د ډیموکراټانو لخوا نه دائم دا خبر راپورته شوی ستاسو د وسلو په کنټرول باید له موږ سره موافق شي، وسلې باید کنټرول شي. خو جمهوري خواهان په دې مسله کې دوی سره موافق نه دي. نو زه فکر نه کوم د وسلو د کنټرول مسله له دې پیښې سره څوک بحث پیو کړي.
کور مودن ډېره زیاته مننه. اتمر صاحب، بیا هم تاسو ته راځو. امکان لري د دې امکان چې تاسو په یاد دي چې کله چې امریکایي ځواکونه او د ناتو ځواکونه په افغانستان کې وو، ډېرې زیاتې پیښې موارد مونږ درلودل چې په هغو قطو کې چې امریکایانو او افغانانو په ګډه کار سره کاوه یا همکاري سره کوله، داسې پیښې وې چې د ملي اردو یو سرتیری به راپاڅېده او امریکایان به یې په نښه کړل و به یې وچل. داسې امکان دا یا دا احتمال تاسو وینئ چې کېدی شي دا لکنوال چې په دې پیښه کې مشکوک دی، دا به له همغې ډلې عسکرو وي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملي اردو په لیکو کې استخدام شوی وي؟ البته دا فقط یو احتمالي فرضیه زه تاسو مخې ته ږدم.
ما مخی مرز داو چه احتمال لری دیدیشی یعنی منگا باید منتظر باید شو چی دی پولیس و تحقیقات یا دیوی راپور چهده کنده سیاسی بحثی سیاسی بحث دیر لوی بحثه بدی که دی امریکا او دی غرب سیاستونه دی اغای هوادونه پا مقابل که جاوی اسلامی هوادونه دیده یا تقابل مخصوصا پا اوس وقت که دارا منسته شوی که منگا خوشحالوی که منگا خفایو نو دی که دغه مسئلهی که پا دی فرضیه منگا لارشو دغه هوادونه تا دا پا کار ده چه خپل دغه مشکل حل کی د خبرو اترو د لار نه که دغه د خبرو اترو د لار نه حل نشي د دې پایلې او عواقب به هم د اسلامي هیوادونو دپاره ډېر خطرناکي هم د غربي هیوادونو دپاره دا یو بحث یو گفتگو ته په اصطلاح ضرورت لري یو مسله بل چې تاسې ویل ما مخکې ارزم همدا و چې احتمال ډېر دی ځکه دغه افغانان کوم چې دوی یا بهر دي یا دننه دي دا شل کاله دوی ځینې اوادس داسې لیدلي ما خپله تر اوسه زما یادېږي په یو شپه دغه ځواکونه ننوتل په ننګرهار کې په جلال آباد کې د یو سړي څلور زامنه ځوان زلمي زامنه چې په هماغه شپه دوی د کابل نه ورغلي هماغه څلور ورې همهلته په کور کې شهیدان کړل یعنی دا یو نمونه دی زه تاسو ما مخکې چې زابولي صاحب ویلي چې په یو کور کې یو امریکایي عسکر په هلمند کې ننوتو اتلس کسانه یې وژل یعنی دغه خبرې د افغانانو نه جېرېږي او بیا دې سره چې نور مسایل هم رایوځي کې طبیعي دی چې دغه یو سړي نه یو سم جوړ سړي نه یو لیونی جوړ شي نو زه ډېر په دې باندې هغهیم چې اول باید دا وکتل شي چې دا یو رواني مشکل دی د دې سړي چې داسې یو حالت کې چې امکان لري د دې اجتماعي ژوند مشکل درلودو یا د دې نور څه ستونزې وي دغه کار ته دې لاس پور کړی یا د همدان قصدن د یو برداشت په حساب باندې دا عمل ترسره کړی نو دا چې معلوم شي موږ په دې برخه کې ستنې شو
کور مو ودان یوه وروستۍ پوښتنه زه غواړم سمسور صاحب له تاسو نه یې وکوم چې په امریکا کې ډیره افغانانو ته دغه شیبه چې دوی په یو شاک حالت کې دي او ډیر خپه او خوشینه دي څه کول پکار دي باید څه وکړي لاند لطفا ځواب راکړئ
بالکل زبر لاند تاسو وایم افغانان د دې لپاره چې د داسې وضعیت کنټرول څنګه وکړي دوی څه کولای شي ښه خبره ده چې افغانان عامه پوهاوی او مدني مبارزه وکړي ضمناً هغه ملاتړې شبکې چې هغه کولای شي له افغانانو سره مرسته وکړي له هغوی سره همکاري زیاته کړي بل د مدافع سازمانونو سره همکاري وکړي یعنې هغه سازمانونه چې هغه د امیګرنټ له حقوقونه دفاع کوي له هغوی سره هم د همکاري وکړي همکار پات شي تر څو پورې وکولای شي د یو مدني فشار له لارې پالیسي ته بیرته بدل ورکړي
ډیره زیاته مننه تاسو نه قدرمنو اوریدونکو په واشنگتن ډی سی کې د افغانانو د ټولنو فعال سمی سمسور و چې د شبي خبرې کولې او د مخ کې په دې پروګرام کې زموږ میلمو د پوهنتون استاد په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر له دوالو خاغلو میلمنونه د زړه لکومې مننه کوم چې راغلل په دې پروګرام کې برخه واخیسته او پوښتنو ته ځواب وای قدر منوریدون کو د ازادۍ په صفو کې دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم ته ازادۍ رادیو تر بل خبرونه پوري او تاسو بلنه درکوم چې پاتې خبرونه مو واورئ